افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې نن د هلمند والي له دفتره خپره شوې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړې ګڼ شمېر طالبان وژل شوي او یو شمېر یې نیول شوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او 10 نورو د نیول کېدو تر څنګ 10 وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله هم تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمباري کې څلور ملکي وګړي ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې د دغې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د خپلو ملګرو وژل او نیول رد کړي او هغه ملکي کسان یاد کړي دي. دغه عملیات د هلمند سنگین ولسوالۍ د پوزکي په نوم سیمه کې شوې ده. د اورزګان کندهار لویه لار به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي وو له 150 زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلو اردو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه دی عام خلق پر مخ فرش کړي. زمون پاکاری روانه ده. کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي ان شاء الله چې سبا به د ټولو عام خلق پر مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل د پاره دائم د پاره جدي تدابیر اتخاذ کی ترڅو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوش.
پس مې کړه ازادي راډیو خبري الوي چې د غلار له تیرو دریو کلونو راهیسې ډیره نام نه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارډ گرینل د جرمني له فرانکفورټر الګماین زونتاک سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوي ویلي چې د انسټکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر تهران فشار راوړل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته د خبرو اترو میز ته کښېني. گرینل د امریکا سیاست د ترامپ دکتورین وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حده له سختو بندیزونو د استفادې تر څنګ د خبرو ور هم پرانیستی دی ترڅو وګورو چې آیا هغه کولی شي د رژیم په ځینو کړوړو کې بدلون راوړي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري په 1 دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لیږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغو درې وړو هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقسوی پرون وویل دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک تبري اقلیتونه په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي. پیکینګ دغه اداره کړي او ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کیږي چې له تروریزم څخه لرې او په ټولنه کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. اویغوریان چې د چین شاوخوا 15 میلیون نفوس جوړوي له اوږدې مودې راهیسې له هغه چلنده شکایت کړی چې د پیکینګ د مقرراتو په چوکاټ کې له دوی سره کیږي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې دغه حملې د ګندرشي او باریری ښارونو ته نږدې سیمو کې شوې دي. په سومالیا کې پر الشباب سخت دریځې ډلې د پنټاګون لخوا د زیاتو شوو حملو په ترڅ کې د ګندرشي ښار په دې وروستیو کې د امریکا د 2 هوایي بریدونو شاهدو. الشباب چې له القاعده سره اړیکې لري د سومالیا د حکومت د نسکورېدو او په خپل تعبیر د سخت اسلامي شریعت د جاري کېدو هڅې کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. د وسلوالو طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په باب د افغان ولسمشر د ویان د وروستیو څرګندونو په باب واورئ. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو خو اوس مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله شینور صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې اشرف غنی د څه لپاره جلال آباد ته تللی دی، ننګرهار ته.
نننی سفر د ولسمشر ناڅاپي ډول سفر و چې اکثره خلک سحر وختي خبر شوي دي. خپله د ولسمشر دغه سفر هم د شینوارو لوی ولسوالۍ غنیخېل او اسنی نظامي کنډک دی، دغلته یې سفر کړی دی او د ننګرهار د مختلفو قومونو د ټولو ولسوالیونه قومي مشران سپینګيري دی غونډې ته وربللي دي چې د دغه غونې تعداد هم زرګونو ته رسېږي. یعنې شاوخوا 2000 کسانو په تعداد کې خلک ورته راټول شوي دي. بل مهم مسله دا ده چې دی خو د ولسمشر دغه سفر هم ناڅاپي وو او رسنۍ هم ورته نه دي دعوت شوي. غوښتنه دغه کړې وه چې رسنۍ باید د غونې ته دعوت نه شي او کله چې غونډه خلاص شوه د هغې جزئیات به د ولایت مقام دخوا رسنۍ سره شریکېږي. خو تر کومه ځایه چې دغه سفر په تړاو موږ معلومات د سیمې د خلکو د غونه چې راټول کړو مخکې هم ولسمشر په پام کې و چې هغه ننګرهار ته سفر وکړي د شینوارو ساحو ته، ځکه هغه ساحه ده چې پخوا داعش وسلوال پکې فعال وو او له ډېر وخت وروسته د داعش وسلوال وځپل شو. نو هغه د سفر یو هدف هم همدغه و چې هغه ساحو ته چې مخکې دغه سیمې د دولت وسلوال مخالفینو سره یې اوس پاکې شوي دي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاني سره چې موږ وغږېدو د هغه د خبرو له مخې چې د ولسمشر د دې سفر یو هدف هم د ولسی پاسون کوونکو ملاتړ او ستاینه ده، ځکه د همدغه ولسی پاسون کوونکو په ملاتړ سره باندې دغه د سیمې نه داعش او طالب وسلوال پاک شول. او دا رنګه په دغه ساحو کې چې پخوا داعش او طالب وسلوال ځای پر ځای شوي وو، د اکثر خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د خلکو غوښتنه هم دغه وه چې بیرته دوی غواړي خپل مینو ته ستانه شي، ولې له بده مرغه چې هلته هېڅ روغ کور نه دی پاتې. او درې مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپل دغه سیمې د خلکو د خوانه چې وازه خبره شوی هغه د ولایت غوښتنه وه. نو وبه کتل چې ولسمشر په دې سفر کې ولس سره وړي دي او په کومو برخو کې ورسره ژمنې کوي.
بله شینواری صاحب، کله چې رسنۍ دې لوی غونډې ته نه دي بلل شوي نو ولس به څه خبر شي چې اشرف غنی ولس ته څه وینا وکړه او څه ژمنې وکړلې او د څه لپاره راغلی و؟ آیا د امنیتي دلایلو له امله رسنۍ دې غونډې ته نه دي بلل شوي؟
دلیل نه دی خود سویل پرون ماښام ناوخته دی چې کله دغه موضوع رسنۍ سره شریک شوي د پوار ټینګار سره بیا هم دولت مقام بخنه غوښتله چې موږ ته سپارښتنه شوې ده چې رسنۍ مه راداوتوئ، یوازې ولسي غونډه ده او باید ولسونه راشي. نو هماغه و چې یوازې ولسونه غوښتي دي، رسنۍ نه دوی غوښتي. دوی ویل چې دې په خاطر چې بیا دغه غونډه کې کوم ژمنې چې کېږي هغه مواد به د ولایت د مقام دخوانه رسانه سره شریکیږي په کوم برخه کې تعهدات شوی هغه مازیګر دی رسانه سره شریکیږي.
بل ډیر مننه شما مو چنوار له جلال آباد را سره او چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیږو. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده. ښاغلي چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان کولی شي چې له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زیب راپورټ کې اورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشند.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چه در افغانستان حکومت پر وتر کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حداقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي، هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي. د هغه دپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې له طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي. دا وی د افغانستان لپاره به شوي چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سوله ایزو انتخاباتو زمینه هم برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونیسي انتخابات به کېږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم ځینې مطالب چاپ کړي دي. ناجیه صفی ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، امریکا د سولې د ټینګښت لپاره مذاکرات کوي نه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره. په مطلب کې راغلي چې دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کړي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې که طالبانو سره هوکړې ته ورسېدو او امریکا ډاډه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به هم ترسره شي. د مطلب لیکوال لیکلي چې خلیلزاد ویلي امریکا د طالبانو په وعدو اعتبار نه لري او دا چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د لویې جرګې غوښتنه د چا او د څه لپاره؟ په سرمقاله کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه یاران په پرله پسې توګه د اوسني نظام د راپرځولو غوښتنه کوي. هیواد لیکلي حامد کرزی چې مسکو ته تللی او تیره چهارشنبه هلته له نورو سره یو ځای د طالبانو سره غونډه لرله، یو ځلې بیا یې د لویې جرګې جوړولو غږ پورته کړی. خو د سرمقالې لیکونکي خبره ده چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د رابللو او اړتیا ټول موارد په وضاحت سره بیان شوي دي. په سرمقاله کې راغلي کرزی غواړي په په دې ډول یو ځل بیا ځان واک ته ورسوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د سولې په تړاو غونډو او خبرو په اړه د حکومتي مشرانو او سیاسونو ترمنځ کترو کنایو او نشتاره خبرو ته په اشاره سره لیکلي چې دا به هیواد د ناورین په لورې بوزي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا ستونزه ورځ په ورځ ډیریږي او باید ورته حل لاره ولټول شي چې د سولې خبرو کنګل هم مات شي. د ورځپاڼې په باور د دې وخت را رسیدلی چې دوی په خپلو کې سره کښېني او د هیواد په مهمو مسایلو سره بحث وکړي. سرمقاله لیکونکی لیکلي که داسې ونه شي نو د بې اعتمادیو ګراف به لوړ او ستونزې به لا پراخې شي. او اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلي چې نړیوال باید د هغو جنایتونو په وړاندې